دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشي زه نو شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات مهم خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د روغتیا سیستم د سقوط مخنیوي د پاره د افغانستان سره 540 میلیون ډالر مرسته کوي. اوچا نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28 ویل د غمرستې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د لارې نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي دفتر د معلوماتو په اساس اوس وخت په افغانستان کې درمل، طبي تجهیزات او د سونګ مواد د خلاصېدو سره مخ دي او روغتیایي کارکونکو ته لازم ماشونه نه ورکول کیږي. د اوچا په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان د روغتیایي نظام سقوط به ناورین رامنځته کړي او خلک به د لومړنیو روغتیایي خدماتو څخه محروم شي. د چین، روسیه او پاکستان خاص واستازو په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو سره لیدلی او د سولې، ثبات او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو یې خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر ویلي د یادو درې واړو هیوادونو خاصو استازو د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان د تلپاتې امن او ثبات په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د سیشنبې په ورځ خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل کولای شي په امریکا کې تونلارې زړه ورکی. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې رئیس کریستوفر ری د امریکا د سنا مجلس په وی استماعي غونډه کې سناتورانو ته وویل د افغانستان د پخوانی حکومت رنګېدل او احتمالا د بهرنیو ترګرو ډلو پر یو پټن ځای د غهیوات بدلیدل ممکن بلوچستان کې مشتون لاري تاریخچنو اقداماتو ته وهڅي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په چټکۍ سره په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته اوس په غهیوات کې وضعیت ساري. بلخوا د امریکا د ترګري ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریستین ابي زید د سیشن بي پورزي په یو استماعي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویل چې د واشنگټن اصلي تمرکز په دې دی چې القاعده شبکه او داعش څه ډول ځانونه په امریکا د برید لپاره تیاری. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د سیشن بي پورزي یعنی د سپتمبر په 28 مای په یوې ګډې غونډه کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوال ټولنې لاسته راوړنې هیرې نه کړي. د افغان میرمنو د حقونو د ساتنې په اړه د آنلاین بحث د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسمبلې په لومړۍ ورځ کې جوړ شوی و. نور تفصیل د نو شبا آشنا نواوري.
په دې غونډه کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه راپورونه چې میرمنې او نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ منع شوي او د نجونو ښوونځي تړل شوي لوی اندېښنې پیدا کړې دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوګي دی مایو وویل نړیواله ټولنه باید فعال رول ولوبوي څو په افغانستان کې له چارواکو نه وغواړي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي او د نړۍ له مشرانو یې وغوښتل چې د سیاسي خپلواک میکانیزم جوړ کړي ترڅو له مخې د افغان میرمنو د بشري حقونو سرغړونه پکې معلومه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غونډه ته وویل جرمني به د طالبانو ارزونه د هغوی د اعمالو له مخې وکړي نه د هغوی د خبرو. د یونیسف اجرایوي مشر میرمن هنریتا فور هم په دې غونډه کې وویل طالبان باید خزینه خونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خونځیو ته لاړ شي او دا مهمه ده چې د لوی نجونو په ګډون ټول نجونې له هر ډول نور ځان پرته خپل درسونه له سره پیل کړي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو
تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. په ننګرهار کې محلي چارواکي وی نن د چهارشنبه په سار په جلال آباد ښار کې یو چاودنه وشوه او درې تنه پکې وژل شوی دي. عیني شاهدانو ویلي دي په وژل شوو کې دوه تنه یې د طالبانو د امنیتي ځواکونو غړي وو او بل ملکی کس وژل شوی دی. په جلال آباد کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د حمله تایید کړې ده خو وی وژل شوی کسان ملکی خلک وو. تر اوسه نه د څرګنده شوی چې دا برید بچا کړی خو پام دی ونی کی د څو پر لپسې حملو مسولیت د دایښ خراسان په نوم ډلې اخستل چې درې تنه پکې وژل شوی او تر شلو زیات پکې زخمیان شوی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د نړۍ او افغانستان اړوند خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو سره سم ډیر خلک چې وی ژوند ته خطر پیښ شوی هڅه کوي د افغانستان نه ووزي. یوازې قطر او پاکستان لا هم د افغانستان د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. خود طالبانو د خوانه د پرواز لیستونه کتل کیږي او هر ذکر شوی نوم ګوري چې کده سفر رسمي استاتونه لري نشي وتلی. بریتانی او ځنو نورو هیوادونو د افغانستان نه د تخلی دا پروازونه بند کړي دي. یو شمیر بند پاتې کسانو د بریتانی سکای نیوز ټلویزیون ته د خپل حالت خپګان او اندېښنې څرګندې کړې دي. د نړۍ ډیرو مشرانو نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو شپږاویایمې کلنۍ غونډه کې ویناوی وکړې. د بریتانی صدر اعظم بوریس جانسن د ویتنام او ملاوی جمهور رئیسانو هم خبرې وکړې. بوریس جانسن د مخ ویلی چې اقلیمي بدلون په وړاندې باید عملی اقدامات وشي او د نړۍ اقتصادي بیا جوړونه باید د پاکې انرژي په تولید زیاتولو وشي. نن چهارشنبه د اسپانیا، اوکراین او غانا جمهور رئیسان هم خبرې کوي. په دې ډله کې د سعودي پاچا او د ناروی صدر اعظم هم د خبرو نوبت لري. د کورونا وایروس د وبا خپرېدو دوه کاله وروسته سا کال د سلو زیات نړیوال مشان په نیویارک کې راغون شوی دی او حضوري مجلس کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکو چې نړۍ د یو بد حالت سره مخامخ او ناسم لوري ته روان ده. ګوټیرش ویلي نړۍ د بې ساري خطرونو سره مخامخ ده او نړیواله ټولنه باید د اختلافاتو ختمولو لپاره لاس په لاس شي. او نن چهارشنبه د اسپانیا په یو جزیره کې د آتشفشان یو خلیز لاوا چې اندازې تر 12 متر لوی و په یو کلی ورغله او ځایی اوسیدونکو تر دې مخکې چې کورونه یې په دې لاوا کې لاندې شي د خپل ځان د ساتنې لویرې سیمه پرې خودله. او د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان لپاره د چین، روسیا او پاکستان ځانګړو استازو کابل کې د طالبانو د اسلامي امارات د چارواکو او یو شمیر نورو افغان سیاسي مشرانو سره د سولې او ټول شموله حکومت پر مسلو خبرې کړې دي. له بلې خوا د طالبانو اسلامي امارات ساحل شاین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یو پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په واغونډه کې افغانستان لپاره د چین، روسیا او پاکستان د ځانګړو استازو سره د سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون په شمیر مسلو خبرې کړي. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرسل احمد الله وسیکویلی چې په دې غونډه کې ملا محمد حسن اخوند د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان څخه غوښتي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته دي د دې کې هیله ورسي او ورته دی وی چې پاکستان حکومت په دغه هیواد کې مشتو افغانانو او هم د چمن سپین بولدک او تور هم بندرونو لاري د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم کو افغانانو سره له نرمۍ کار واخ. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې صوبات او ټول شموله حکومت د جوړېدو په مسلو خبرې شي. همدا شند د غذری هیوادو ځانګړي استازو په یو بل جلا غونډه کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي او د مسالې ادارې شورا د رئیس عبد الله عبد الله سره روس کتلې د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي په حکومت کې یو سلاکار وزیر شهزاده مسعود وی په دې غونډه کې د سیمایي همکارۍ په پراخېدو باندې خبرې شوې.
تیر ورځ د درې وړو هیوادونو د خاص استازو سره چې کومه کتنه کړې ده په سیمایي همکارۍ ټینګار او همدارنګه په هم شموله حکومت په جوړېدو او د افغانستان د حکومت د لوري نه په یو متعادل سیاست ټینګار هم په داخلي او هم په نړیواله سطح باندې ټینګار شوی ده او د افغانانو د لا اتحاد او اتفاق په ټینګېدو باندې هم په تفصیل خبرې شوې.
افغانستان ته د غذری هیوادو ځانګړو استازو په داسې حال کې سفر کړی چې طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر ملا امیر خان متکی په یو لیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي څخه غوښتي چې د دغې ټولنې عمومي غونډې ته د وینا زمینه دی ورته برابر کړي. همداشان د طالبانو اسلامي امارت په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسي په توګه معرفي کړی دی. اوس مال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اساسي توپ د بخانی حکومت له خوا دغه ټولنې ته معرفي شوی دایمي اساسي غلام احمد اساسي کوي. ملګرو ملتونو له د طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو اسلامي امارت چې د تیری اګست میاشتې په 15مه یې کابل نیولې لا تر اوسه د هیڅ کومې واس له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجید وایي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط برابر کړي.
زموږ د نظام د رسمیت پیژندلو موضوع د نړیوالو پورې اوس اړه لري. د ملګرو ملتونو مؤسسه معتبره مؤسسه ده په نړۍ کې او دغه مکلفیت جوړیږي چې زموږ نظام نور په رسمیت ومني. همداسې نور هیوادونه هم اروپایي هیوادونه د سیمې هیوادونه نږدې لري هیوادونه اسلامي هیوادونه د ټول نظم هیله ده چې افغانستان د اسلامي امارت سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات ټینګ کړي او موږ حکومت په رسمیت ومني او د نظام په توګه برخورد سره ولري. دا زموږ غوښتنه ده. بیا هم منتظر یو ان شاء الله زمينه مساعدېږي ته امید ستاسو په نږدې راتلونکي کې به د تعاملات شاهدان وو.
دا وایي چې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې نړۍ لا هم د شپږ مسلو په اړه اندېښنې لري. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي نړۍ باید طالبان سره خبرو ته کینی.
هغه معیارونه چې د مخنۍ باید حکومت په رسمیت وپیژندل شي د افغانستان په اوسني حکومت کې موجود دي او افغانان تر هر چا ډېر مستحق دي چې مرسته ورسره وشي. د فقر او د محرومیت نه راوستل شي په نړیوال کې ورګډ شي. ځینې اندېښنې د نړۍ سره موجودې دي چې تر ډېر حد پر پرده هم دي. هم طالبان او هم نړۍ باید سره کښېني په دې موردو باندې بحث سره وکړي سره ټکي ورته پیدا کړي. نو ښه دا ده چې ځینې ګامونه طالبان پورته کړي ځینې ګامونه نړۍ پورته کړي چې په طرف کې دغه ستونزې هوار شي د طالبانو اوسنی حکومت د نړۍ په کچه په رسمیت وپیژندل شي.
که څه هم د طالبانو اسلامي امارت لا تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت سره په یو لړ مسلو بحثونه پیل کړي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ملګری ملتونه ډیر وخت وروسته خپل تر ټولو سره غونډه کوي. د کرونا له وبا له پایل نه وروسته د لومړي ځل لپاره د ملګری ملتونو کلانې غونډه کې د نړۍ له سلو زیات مشران ګډون کوي.
دا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې لویه بڼه ده. د نړۍ مشران په فزیکی ډول د یو محدود شمیر مشرانو سره یو ځای په غونډه کې د ګډون کولو او یا هم غونډې ته د ویډیوي پیغام لاري د وینا کولو انتخاب لري.
Our world is heading towards a new abnormal.
زمون نړی یو نوی غیر عادی حالت ہے. ګرځي زیاته ګډوډی په نړی کې زیاته نامنی او د هر چا په وړاندې زیات خطر متوجي دی. مونږ ناسم لوري ته روان یو او مونږ په یو پریکنده حالت کې یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشرانو په سکاټلند کې د اقلیم لکليدي کانفرنس وړاندې په نیویارک کې د اقلیم په اړه د اقداماتو کولو په خاطر یو لړغونډې وکړي. دوی بډای هیوادونه وهڅول چې د مخ پر ودې هیوادونو کې د اقلیم د تخریب د مخنیوي لپاره د دغه هیوادونو له اقداماتو ملاتړ وکړي.
It is the developing world that is bearing
دا مخبر ودی هیوادونه چې د اقلیمي ناورین څخه د سمندري توپانونو او رونو سیلابونو او د حقيقي اوږدمهاله اقتصادي جنونو لامل زیات زیانمن کیږي. او بیا هم دا پرمختللي نړۍ ده چې په تیرو 200 کلونو کې هوا د کاربن ډای اکسایډ غاز په دوامدار توګه خوشی کړی چې دا کار د اقلیم په تیزی سره د بدلیدو لامل کیږي. لدی عمل دا په حقیقت کې لمون سره تړاو لري چې له دوه هیوادونو سره مرسته وکړو.
په نړیواله کچه د کرونا د واکسینو لپاره د کرونا د وبا مخنیوي د نړیوال ټولنې لپاره یو بل بیړنې لمړی توپ دی. د روغتیا نړیوال سازمان د 2022 کال جون د نړی د اویا سلنې نفوس د واکسینولو لپاره ځانته هدف مقرر کړی. خو به وزله هیوادونه دغه هدف ته سم نږدې نه دي. د چهارشنبه په ورځ به ولسمشر بایدن د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي د لارو چارو په اړه یو آنلاین غونډه راوبلی.
President Biden is committed to leading in
Russia Biden among the mutahidin wa amal gar sara yaw zay pa nade ke de corona ya wa bad makhnifi de hatso mushrikawi mum de vaccine no de tawlid vaccine ta de chata class rasay dar malani aw patura nade ke de rokhtai system de qawi kawlo para de hukumatun sawdagari zo shirkatun nade wali daro aw madani tulano ihtilaf ramastakaw
خو افغانستان دغه خبرګ نړیوال ناورینونه تر سیوري لاندې راوستي.
افغانستان
ملګرو ملتونو لپاره یو ستر بشری ننګونه ده او د لوګي او سیاسي کشمکش پر مهال به دا د ملګرو ملتونو بشری سازمانونه وی چې افغانان ژوندۍ وساتي.
خو اټکل دادې چې امریکا به د ملګرو ملتونو له پلیټ فارم څخه په ګټه اخیستنه پر نړیوال تعامل او زیاتره ډیپلوماسي ټینګار وکړي. د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره یو ورځ وړاندې د پاکستان د باندنوي چارو وزیر خبرداري ورکړو چې د نړۍ لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل به افغانستان د ترهګرۍ په زاله د بدلېدو او افغانستان به د ګډوډۍ له خطر سره مخ کړي. د طالبان هم له نړیوالو سره تعامل تراوبلل.
I don't think anybody is
ze fikr na kom chida mahal chok de talibanu drasne tejandalo ta pabira kiwi taliban baya de mutawajji usi dui baya pushi che ke dui narewale prasne tejandane umra sutan kyalari che dui leri no dui baya de narewalo nazar aw usul program de ziyad hasas usi
تماکیږي چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې په ځانګړو غونډو کې هم پر افغانستان تمرکز وکړي. اټکل داري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډو کې بدل ویډیزوالو په دوه اړخیزو غونډو کې هم زیاتره تمرکز په افغانستان او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په حقونو وي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. طالبانو د وزیرانو او موینانو په ګډون د خپل سرپرست کابینه پاتې غړي معرفي کړل. خو په نوو اعلان شوو کسانو کې د نړیوالو د ټینګار باوجود کومه خزن نه لیدل کیږي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو په اړه بعد د دوی د کړنو له مخې قضاوت کوي او د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل به لخصو او لګاکیو سره د دوی په چلند پورې تړلې وي. لبرې خوا په خواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمیر کابل خاریانو د نجونو د تعلیم او د خزو د کار په اهمیت ټینګار کړي. همدارنګه د بخنه نړیوال سازمان او یو شمیر نورو ادارو په طالبانو تور لګولې چې بشري حقوقونه نقضوي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په چټکۍ سره لمنځوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابینې د نوي وغړو د معرفي کولو پر مهال هله څرګنده کړه چې پراتلونکو کې به په کابینې کې خزو ته هم برخه ورکړل شي، خو نور جزئیات ورنکړل. هغه ویل د کابینې په نوي وغړو کې د هزارګانو په ګډون د قومي اقالیتونو غړي شامل دي او موینان د دوی د تخنیکی تجربه لمخې ټاکل شوی دي.
نور هم مختلفو قومونو نورونه ستپ کابینه کې کوشش کیږي چې کابینه ورستر بل نه مقتقویہ کو او د خزینه او د پاره به هم ان شاء الله په لازم مبارخو کې دند مقرر سي او به هم د سورس بول روسي دلته به متاسف دی او اعلان مو واورو اټول هغه بین ملي اصول سي دی او نظام د رسمت پیژندل د پاره ضروری دی هغه عملی سي دی. نړیوالو او دند جوړی کې سره افغانانو سره همکاري ولري کومک ولري ډیپلوماټیک لارو نه موږ وپیژني او هغه ستونزې باندې خنيس دوی لري هسکي هغه مخسره دي ډیپلوماټیک لارونه شریکي.
مجاهد زیاته کړ چې طالبان د اسلام له اصول سره سم د جنو د خوندزي او د پرانستلو او دفتری کارونو ته د خزو د ورتګ لپاره په قواعدو باندې کار کوي، خو وینه ویل چې دغه کار به کله وشي.
د خوندزي په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د جنو لپاره د لوړو خوندزي د لوړو سنفونو د زده کړې لپاره زمينه هر څه زر مساعد سي ست په طرز عمل او په لایحه باندې به کار رواني او امید ستاسو هغه کار نهایسي.
لبل خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو د خوندزیو په جر پرانیستل کېدو باندې ټینګار کړی. هغه د دوشنبه په ورځ د خبر ترک په نامه له یو ترکی تلویزیون سره په مرکه کې ویل افغانستان د تعلیمي افتخزو لګډون او حضور پرته یو خیرازه هیواد نشي جوړیدای.
We will not be a well-off country.
مونږ به تر هغه وخت پورې یو مترقی هیواد یو پرمختللی هیواد یا هم د ودې په حال کې هیواد نه یو او په نړۍ کې بحث کې غاړه نشو وړلای چې افغان نجونې زده کړې ونه کړي او په افغان حکومت او ټولنه کې ښځو ته مناسب ځای نه وي ورکړل شوی. دا هغه حق دی چې زه یې په پوره جدیت سره ملاتړ کوم او د تحقق لپاره یې پوره هر څه کوم. افغان نجونې باید ښوونځي ته ولاړ شي ډېر ژر. دغه زموږ غوښتنه ده.
د کابل یو شمېر ښاریانو هم هیله څرګنده کړې چې د ښوونځیو په لوړو صنفونو کې زده کوونکو نجونو ته به هم ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ابتدایي ښوونځیو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکول شوې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. د غونجونو د شنبې له ورځې راهیسې په هغو ښوونځیو کې په درس ویلو پیل کړی چې د هلکانو او نجونو ټولګي سره جلا دي.
د هلکانو لپاره اجازه ورکړې، د نجونو لپاره هغه ټیټو صنفونو ته اجازه ورکړې او پاس صنفونو ته اجازه نه ده ورکړې. موږ د امارات اسلامي نه دا ورور تقاضا ده چې د جګو صنفونو ته ادامه ورکړي او شروع یې کړي. بس همدا
له بلې خوا د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو نړیوال فدراسیون او د شکنجې ضد نړیوالې ادارې په یو ګډ راپور کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقضولو تورن کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې طالبان په چټکۍ سره د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي. همدارنګه دا شوې ده چې طالبان ولسي خلک او تسلیم شوي عسکر وژني، د بشري مرستو مخه نیسي او د ښځو په ازادۍ محدودیتونه وضع کړي دي. طالبانو په دې هکله د دې راپور تر جوړولو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی. مومن خان واحدي، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه یو میاشت وروسته د امریکا په کانګرس او واشنگتن کې د سیاسي څېړونکو ادارو کې دا اندېښنه بیا تازه شوې چې د طالبانو په رویه کې نه بدلون سره کېدای شي افغانستان لکه د پخوا په څیر بیرته زوړ وخت ته وګرځي. د څېړنې ادارې هریټیج فاونډیشن کارپو او لیکوال جیف سمیت وی دا وخت په واشنگتن کې د انتظار او څار حالت دی، یعنی امریکا ګوري چې طالبان به مخکې څه کوي. نوموړی دا هم وایي چې پاکستان ته د څېړونکو په وینا د دوه مخیزې تګلارې په سر دا امکانات زیات شوی دی چې د امریکا د سزا یا بندیزونو سره مخ شي. جیف سمیت سره د امریکا غږ همکار شاهناز نفیس مرکه کړې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو میاشت وشوه. آیا طالبانو تر اوسه امریکا سره په لوزنامه کې کړې وادي پوره کړې؟
Well, there certainly have been some concerning signs.
بشک په دې میاشت کې اندېښنې رامنځته شوې دي. له دې جاج کوونکو سره سلوک د ښځو او لګکیو د حقونو خلاف ورزي او داسې ریپورتونه هم راغلي چې وايي هغه افغانان چې امریکا سره مرستې کړې دي وژل شوې دي. له بده مرغه معلومات نیمګړې دي او بلابل خبرونه اورو. بیا چې د طالبانو کابینه ته پام وکړې نو دا هم کومې ښې نه ښې نښانې نه دي. په ډېرو شیانو باندې به نظر ساتل غواړي چې دا معلومه شي چې حالات تر کومه پورې خرابېدای شي.
مونږ لیدلې چې امریکا د اول نه په نړۍ کې د بشري حقونو او جمهوریت په حق کې اواز اوچت کړي. دا وخت چې په افغانستان کې سر روان دي، په هغه د امریکا خاموشي به یاد هیواد ته په نړیواله کچه زیان اونه رسوي.
دا ځان د سوال شي خو په امریکا کې هر څوک خاموش نه دي. د کانګرس ډیر غړي، سناتوران، میډیا او نور ډیر ادارې غږ پورته کوي او اندېښمن دي. خود ولسمشر بایدن ادارې د انتظار او څارنې تګلار خپل کړی ده او طالبانو ته وخت ورکوي خود دې انجام بناسم وي او دا به په سیمه کې مثبت نه ګڼل کیږي.
امریکا دا څه کولای شي چې طالبان په دې اماده کړي چې خپل وعده ترسره کړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي؟
Well, unfortunately the leverage
لا بد مرغه د پخوا په پرته له اوس امریکا سره په لاس کې کم څه پاتې دي او غټې لته د امریکا د افغانستان په غیر زموارانه توګه ووتله. د ډیرو په فکر طالبان د نړۍ نه د رسمي پیژندګلوي او پیسو تر لاسه کولو په تکل کې دي. کدا سوینو امریکا او نړۍ لا په کار دي چې کومک او د طالبانو پر رسمي پیژندل دي. د طالبانو په خپل لفظونو د اوریدو او په هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو سره وتړي. دا تګلارې ازمایل شوې نه ده. خدا به اوس وکتل شي چې آیا دا به کار وکړي او کنه. دا به هم وکتل شي چې آیا طالبان به د خپل واک پر رسمي پیژندلو او کومک ته کوم ارزښت ورکړي او کنه. او دا هرڅه به ډیر ژر معلوم شي.
تیر اونۍ د امریکا د کانګرس غړو د ولس مشر بایدن د ادارې نه غوښتنه کړې چې باید پاکستان ته په هغه دو مخیزه رول لوبولو سزا ورکړل شي چې په تیر شلو کالو کې خپل کړي وو. خاغلی بلینکن هم کانګرس ته وویل چې امریکا به پاکستان سره اړیکو ته بیا کتنه کوي. آیا امریکا به پاکستان ته د افغانستان په اړه په یاد دو مخیزه تګلارې سزا ورکړي؟
Well, it's, I think, a very...
دا امریکا او پاکستان اړیکې له ډېر غیر یقیني حالت سره مخامخ دي. په امریکا کې ډېر خلک له ډېرو کلونو راهیسې د پاکستان د ډبل ګیم طالبان او د حقانی نتورک او القاعده سره د کومک له لاسه ناهیلي شوي دي. دا د 2015 کال راهیسې یو حقیقت دی. د امریکا لپاره دا یوه لویه مایوسي وه. خو د امریکا لاسونه تړل شوي وو ځکه چې په افغانستان کې اتحاد او امریکایي پوځیانو ته سامان آلات رسولو لپاره امریکا پاکستان ته ضرورت لرلو. ډېر داسې خلک وو چې د پاکستان پر ضد یې سخت ګامونه اخیستل غوښتل، خو هغه وخت دا ممکنه نه وه ځکه چې امریکا ته د پاکستان ضرورت و. اوس داسې نه ده. زما په فکر امریکا به اوس هم غواړي چې له پاکستان سره تر کومه حده پورې اړیکې وساتي ځکه چې د پاکستان فضايي حریم د امریکا لپاره اسانتیاوې پیدا کولی شي. خو داسې ښکاري چې موږ به د امریکا او پاکستان ترمنځ په نږدې موده کې ډېر تاوتریخوالی ووینو او کېدای شي چې امریکا پاکستان ته د سزا ورکولو او بندیزونو لګولو له لارې کوم سخت ګامونه واخلي. زه دا نه وایم چې هرو مرو به داسې کېږي، خو په تیرو شلو کلونو کې دا امکانات د بل هر وخت نه زیات شوي دي.
تاسو د سیمې هیوادونو لخوا تروسه طالبانو سره د اړیکو یا د طالبانو په اړه د هغوی تګلارې څنګه ګوري؟
وضعیت
اړیکې او ډینامیک اړخونه په یوه میاشت کې څو واره بدل شوي دي. په دې وخت کې تاجکستان د طالبانو راتګ ته خوشاله نه ښکاري ځکه چې هغوی ویره لري طالبان به په افغانستان کې لګکۍ په نښه کړي. ازبکستان چې وایي له شمالي اتحاد سره کومک کوي خو د طالبانو خلاف نه ښکاري. بلې، خو روس د لویدیځ په مقابله کې له طالبانو سره اړیکې ساتل غواړي. د ایران اندېښنې دا دي چې شیعه مسلمانان به په نښه شي. که وګورو نو موږ یوه داسې سیمه وینو چې پکې بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سره ناآرامه دي. خو بیا هم د افغانستان په دیننه چارو یا د کورنۍ جګړې برخه جوړېدل نه غواړي او انتظار کول غواړي چې وګوري طالبان په کوم ډول په افغانستان کې حکومت کول غواړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د روغتیا سیستم د سقوط مخنیوي د پاره د افغانستان سره 540 میلیون ډالر مرسته کوي. اوچا نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28 ویل د غمرستې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د لارې نه ورکول کیږي. د چین، روسیا او پاکستان خاص واستازو په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو سره لیدلی او د سولې، ثبات او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو یې خبرې کړې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د سه‌شنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل کولای شي په امریکا کې توندلاري تړور کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په چټکۍ سره په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته اوس په غهواد کې وضعیت ساري. بلخوا د امریکا د ترګري ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریستین ابي زید د سیشن بپورزي په یو استماعي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویل چې د واشنگټن اصلي تمرکز په دې دی چې القاعده شبکه او داعش څه ډول ځانونه په امریکا د برید لپاره تیاری. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د سه‌شنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 28 په یوې ګډې غونډه کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې هیرې نه کړي. په ننګرهار کې محلي چارواکي وایي نن د چهارشنبه په سهار په جلال آباد ښار کې یوه چاودنه وشوه او درې تنه پکې وژل شوي دي. عینی شاهدانو ویلي دي په وژل شوو کې دوه تنه یې د طالبانو د امنیتي ځواکونو غړي وو او بل ملکی کس وژل شوی دی. د نړۍ ډیرو مشرانو نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو شپږمې کلنې غونډه کې ویناوې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د ویتنام او ملاوی جمهور رئیسانو هم خبرې وکړې.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شه.